مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبري سات کې وزه پامیر ساحل در سره او د خبرونو په برخه کې در سره بوروال کاکړی. په دې خبري سات کې به تاسو واورئ چې د پاکستان روس مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې په هیواد کې د قانون سرلوړی د حکومت عملی کړی ده. د دې ترڅنګ د په شمالي وزیرستان کې سبا د واپډا پر ضد احتجاج پیلېږي او نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې لبوروال کاکړه د دې مهال خبرونه اورو. نمړای د مهمو خبرونو سرټکه د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر جنسي د باډي پسمه کې د سور لسکسانو مړی مندل سوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وای چې د بجلی د نشټوالي پر ضد بالا سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لار هم بند کړي. او د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي وای چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا مخیله هم پر خپل ځای پاتې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په د باډي پسمه کې د سورلس کسانو مړی مندل سوی دی. د انزامي چارواکو په خبره پر دې ټولو کسانو تشدد هم سوی دی. د دوی په خبره دا مړی د باډي په سیپا سیمه کې مندل دی. د چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې په وجل سو کې د یو کس پیژندګلوي سوی ده او هغه ولسی وګړی دی. چارواکي ګمان کوي چې نور وجل سوی به هم ولسی وګړي وي. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د همدې خیبر ایجنسۍ د تیراپ د زخخیلو په سیمه کې د زخخیلو د توحید اسلام ډلې درو کسانو مشکوک کسانو ته د بمی چاودنو په تور کې د مرګ سزا ورکړي او درې واړه په ډزو وژلې دي. په دې سیمه کې لا تیرو درو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وای چې د بجلی د نشټوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لار هم بندوي. د قبیله د لتیرو دوه اونیو د میرانشاه او رزمک د بجلی پر عمومي لاین ځنځیرونه اچولې دي او وای چې لتیرو ډیر شکالوې بجلی نسته. د دې قبیله یو غړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریباً ترتیب تکلیف نہ کمپیوٹر.
د پولیټیکل انزامي ځای چارواکي وای چې دا کار د بجلی د محکمې یعنی واپډا د تعمیراتو له څنګ سره اړه لري چې غفلت یې د دوی په خبره پولیټیکل انزامي ته هم ستونزې جوړ کړې دي. د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي وای چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا مخیله هم پر خپل ځای پاتې دي. جنرال مارټن ډیمسي ژمنه کړې ده چې د روانې میاشتې پر 11 نیټه د افغانستان د کندهار په ولایت کې د 14 افغان وګړو د وژنې به په بشپړ توګه پلټنې کېږي. هغه ویلي چې 2014 کال به یو ډیر مهم پړاو وي چې افغان ځواکونه پکې د امنیتي عملیاتو مشري سنبال کړي او له هغه یو کال وروسته به پوره واک په خپل لاس کې واخلي. له امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې جنرال ټیمسي دا هم ویل چې د هغه په خبره پاکستان یو مستحکم ملک دی. هغه په دې اړه خوشبیني ښودلې ده چې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اړیکې بیرته رغولای شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته تر بل هر وخت زیات کړکېچنې شوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو په یو هوایي برید کې 40 پاکستانی عسکر ووژل شو. د دې ترڅنګ امریکا پر پاکستان دا تور هم لګوي چې په خپلو قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. د امریکایي رسنیو رپورټونه وایي چې د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې د 14 افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر کورنۍ لري او کېدای شي چې له همدې قبله تر فشار لاندې وي ځکه چې څو ځله جنگ ته استول شوی وو. اته دیرش کلن روبرت میلز میرمن او دو ماشومان لري. هغه په پوز کې یو لس کال تیر کړی دی. د درې ځله عراق ته او په څلورم ځله افغانستان ته لیږل شوی و. افغان چارواکو د شنبې په ورځ خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې ټول امریکایي ځواکونه دي د افغانستان له کلیو ووزي او خپل مرکزونو ته دی ولاړ سي. افغان حکومت دا غوښتنه له هغه وروسته وکړه چې تورن امریکایي عسکر روبرټ بیلز د روانې میاشتې پر 11 نیټه په پنجوایي کې له شپې ناوخته 2 کلو ته ورغی او هلته یې 14 ولسي وګړي ووژل چې 9 ماشومان پکې شامل وو. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د دوی هیواد د دوی د هیواد له لارې دې شام ته وسلې یوړل سي. د عراقي حکومت ویاند علي الدباغ د شنبې په ورځ وویل چې دوی ایران په دې خبر کړی دي چې ګواکې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې هوایی او ځمکني لارې شام ته د وسلو د وړلو لپاره وکارول سي. د عراقي حکومت لخوا دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکا په دې اړه اندېښنه وښودله چې ګواکې کیدای سي له ایران تر شامه په تلونکو هغو الوتکو کې وسلې وړل کیږي چې د عراق په فضايي حدودو کې تیریږي. امریکایي چارواکو ویلي چې کیدای سي چې دمشق دا وسلې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي هم د جمعې په ورځ وویل چې پر عراق تیرېدونکې ایراني الوتکې یوازې د بشري مرستو مواد وړي. د بیلاروس حکومتي رسنۍ خبر ورکړی چې په 2011 کال کې د دې هیواد په پلازمینه مینسک کې د خونړیو پیښو په تور کې نیول سوي دوه کسان اعدام سوي دي. دې دوه کسانو ته د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د مینسک په ښار کې د سوو هغو چاودنو په تور کې د مرګ سزا اورول سوي وه چې 15 کسان پکې وژل سوي وو. په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې کیترن ایشټن ویاند دا رد کړي دي او ویلي دي کچیرې داسې سوي هم وي نو دوی غندنه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کسانو د اعدامولو غندنه کړې ده. بیلاروس د داسې سزا ورکولو په داسې سزا ورکولو کې په اروپا کې لومړی هیواد دی. د خبرونو پای
خبرونه مل بشال اړه واوریدل چې بوریوال کاکړ دراورول.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي حکومت په 13 کالونو کې د قانون سرلوړی او د آئین واکمنی یقیني کړی ده. پارلمان ته د ولسمشر زرداري د وینا په اړه د سیاستوالو څرګندونې
دے ملک پاول زلمانی یو الیکٹک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ پپینزم زل خطابو کو
پوزیشن پک خپل رولم چ دے چاغے تے سم چ پوزیٹو یا نیگیٹو اگے پک ادا کرے.
لا سبا د شمالي وزیرستان وزخیل قبیله د بریښنا نشټوالي لکبل میرامشار ازمک سړک تړي. په لکی مروت او د شبقدر په سمنات سیمو کې خوونځي په چاودونکو توکو لزول شوې دي. د سوات یو فنکار چې مصور هم دی او خطاط هم وای د طالبانو د واکمنۍ پر وخت پرده هم بندیز و چې قرآنی آیات دینه لیکي او نه دی خرڅوي.
په افهم خان ویل شو چې څوک قرآنی آیتونه یا د لیکي او خرڅوي نو دا به هم زموږ په اتات کې راځي.
او په نګرار کې هم پسرلی دی هم ورته سیلانیان راغلي دي او هم پکې د موسیقۍ غونډې کیږي.
نو کدغه سم مجلسونه ډیر جوړ شي او زمونږه موسیقي چې دا پخوانی موسیقي هغه وغږول شي ډیر خوند لري هغه پر اختیار چې موسیقي ده.
دا او نور رپورټونه به په دې خبرونه کې واورئ لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی خبر تر ازو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د شنبه یا خالی پر ورځ د دې هیواد د پارلمان غړي غونډه ته وینا وکړه. نو موړه د پاکستان لومړی منتخب ولسمشر دی چې په 15 ځلې یو غړ پارلمان ته وینا کړی ده. د خپل خبرو پر مهال ویلي چې حکومت په 13 کالونو کې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ او دا چې همدې حکومت د قانون سرلوړی او د آئین واکمنی یقیني کړی ده. آصف علي زرداري د وینا په اړه د پارلمان غړي څه فکر لري په دې اړه له اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي.
صدارتی چوکۍ تر لاسه کول وروسته د صدر آصف علي زرداري دا 15 ځل دی چې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو. د ملک د مختلفو پارټو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سنت ممبران د صدر پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب په حق له بیلابیل نظر لري. د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سېنېټر زاهد خان وایي چې ملک کې جمهوریت نظام ته وده ورکولو لپاره دا تسلسل جاری ساتل پکار دی.
د ملک پاول زلماني یو الیکټک ډیموکراټک پرزیدنت په 15 ځل خطاب وکړو. یو ښه پرشرب دې ته موږ په دې وایو چې پارلمان مضبوط کیږي. او پارلیمنت چې مضبوط کېدو سره به د ملک مسلې حل کیږي. ټول نه غټه خبره ده چې دا تسلسل داسې جاری وي نو هغه ورځ به هم راشي چې عوامو ته به دې ثمرات ورسي. نن د هغه د سپیچ اغراض مقاصد هم دا و او د ټولو نه غټه خبره دا چې وا چې په هغې باندې مونږ خوشحاله چې دا د جمهوریت ګټه ده.
د متحده قومي مومن ډپټي کنوینر فاروق ستار وایي چې د صدر پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، خو دا هم پکار ده چې ملک کې کم خراب حالات دي دې ته هم توجه ورکړی شي.
پریزیڈنٹ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فل فور کاروائی ہوگی اور بھتہ
صدر سے مونگتا یقین دہانی را کلا چی فوراً بعد دا بتا خورو پزید کاروائی اکڑی شی او کراچی نا بعد دا کلنگ ٹولون کو خاتم ہوشی او دی یقین دہانی رستو مونگ پل بائیکاٹ ختم کو او اجلاس کے مو گڑو نکلو. باقی پاتی شوا پارلیمان تا دا صدر دا وینا خبرا نو یقیناً دا سی گامونو پورتکولو سرا ملک جمہوری نظام مضبوطی گی، خو ضرورت دا دے خبر دے چی دا دے خواگ اولستو رسی.
دا خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر صدر پارلمان تا خطاب په حق له مشال ریډیو ته ویل،
ټول نمخ کې خو زه په دې خوشاله من چې دا لومبنه صدر دی چې هغه دا پینزم پرزیدنشل اډریس دی هغه ورکړي، او زه دائمه چې کوم زموږ دا جمهوری ادارې چې دي نو داسې فنکشن سره ډېر مضبوطیږي. اپوزیشن پکې خپل رول هم چې دی چې هغه ته رسوم چې پازیټیو یا نیگیټیو هغه پکې ادا کړي. زما خیال چې اندا هول دا یو ډېر سکسسفل سیشن و.
د فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزئی وایي چې موجوده حکومت نه صرف ملک کې جمهوری نظام بوتولو کې پرزم دي، بلکې صدر قبایلی اولس سره کړې خپل وعده هم پوره کړې.
ټولنه خبره ده د جمهوریت روایت دي او اینی تکزی دي هغه پراشوي، او الحمدلله حکومت پنځم کول کې شروع شو. قبایل ولې سره ضروری هغه خبره وږي چې کومې لکه زړه ټول عمر نه خلکو اګنور کړې وي، شو غوي بار څه کور نه وکړه غوي بار مو پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټند کو اف سی آر کی کافی امندمنټ کړي چې بیر ترقی پر دی حکومت بجټ ډبل کړه.
د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې صدر دی ډومبه اولس تراپیخې مسلې حل کړي ورسته دی پارلمان ته خطاب کوي.
حزب اختلاف خپل یو ذمہواری لري په دغه سه خاص او اهم موکو باندې. ملکي حکومت گرانی دا، ملکي حکومت لوډ شیډنګ دا، د ګیس بحران دا، عام سړی حکومت دا انتهایی مشکلات سره مخامخ دا. په دې حواله سره حزب اختلاف خپل هغه فرض سره ورساوه د قوم حکومت کرب دا قوم تکلیف دا هغه لګ هایلایټ.
د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي،
یہ جو پانچواں ڈریس تھا صدر مملکت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت
صدر آصف علی زرداری چې کم پیزم خطاب او پارلیمان تا نزدا غنم چې د جمهوریت کامیابی دا، او ان شاء الله د ملک کې د جمهوریت مستقبل ډیر روښانه دی. او زه صدر وزیر اعظم او د ملک ټول اولس ته مبارکي ورکوم چې نن هغه ویني چې یو جمهوری حکومت خپل پنځه کاله پوره کوي.
یاد دی چې صدر آصف علی زرداری د پارلمان مشترکه اجلاس ته خپل ډومبه خطاب په 3 ستمبر 2008 کې کړی وو. په دویم ځل صدر په 28 مارچ 2009 کې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو. په 5 اپریل 2010 کې صدر په دریم ځل او په 2 مارچ 2011 صدر په 4 ځل د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان وزیخیل قبیله له تیرو 2 هفتو راهیسې د میرامشاه رزمک د بجلی پر تار زنجیرونه اچولی دي، او ویلي دي چې له سبا د میرامشاه رزمک سړک هم د احتجاج په توګه تړي. دا خلک وایي له 150 کالونو راهیسې برښنا نه لري. د سیمې اوسیدونکي وایي له غره پر خرونو اوبه راوړي. په دې موضوع د مشال راډیو د خبریال رپورټ اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاه رزمک مین سپلای لائن باندې وزی خیل قبیله د 13 دوه هفتو نه زنجیرونه اچولی دي. دوی وایي د 13 درې لسیزو نه بجلی نشته دی، او 2006 کال کې دولت ممید خیل فیډر په نامه د بجلی منظوری ورکړې ده چې د 100 کلیو کوه پرینا تر دوسلی پورې آبادی پکې شاملې وې، خو انتظامیا په بیا بیا دغه کار ځنډوي. سو تر سو یې دغه ټولو آبادی ته ترانسفارمرې، تارونه او کمبې نوي غځولې. دا احتجاج په توګه به د بجلی په مین سپلای لائن باندې د دغه زنجیرونو ترڅنګ د سبانه میرانشاه رزمک ستر سړک هم د احتجاج په توګه بندول شي، چې نه یوازې عوام بلکې د عسکرو قافلې ته به هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د وزیخیل قبیلې مشر ملک جان فراز خان وایي، د 2006 کال نه دغه د بجلی کار د زنخ کار شوی دی، او انتظامیا سرمایدارو ته د پیسو په بدل کې ترانسفارمرې ورکوي، خو غریب خلک محروم دي. لہذا دغه احتجاجی پیل کړی دی.
تمامي خیل فیډر په 2006 منځیر شوی و، هغه سره لاس کلی چې کوی پیره نه ون سات د دوستلی کلی پیرامید منځیری الریډی شوی و سره، خو و پیرا پاشي مشتا نه میټریال مله نه مټا نه تور نه ترانسفارمر سرمایدار خلتا چې ریپی ورکو هر شی ور تدریمی او غریبون خلق محروم دي دغه نه تور مو دغه نه پچوله روډ دغه په وجه باندې سپیر امیشتا د میټریال ټول نو ملو شوی سامان او امیشکا سونچ کیم نیولی دانوی خلص چټا سی ورول رو خو بالا لاغي امیشته سنتا جان وروتله وې سغاور غنه پکم
ملک پلاور خان وای دوی په غختنو ستړي شوی دي خو انتظامیا د غستون زه هورولو ته هیڅ پام نه کوي
دزان 30 سال تیشی چې مش بجلی نشته چار پړکست جاجینا او جلګي مراکی سورینا سیناتی خو هیڅ هم نه قابلیږي کری لاند از پاس دادای چې مش په سورینا په سیناتی په غستړی شي نه راوي به مين نه سوي چې دای شي دا کاروي وشي چې غونوي حکومت غمای شي نه عوام غمای شي په داغه چې مش لکه چې پاکستانیون متال ده نشي مطالبه په سورینا په سیناتی په داغه ستړی شي ولی سینا ورولې خو چې مش د مصیبات لاند شي
وحید الله خان او په دغه تر کې هفته دا ورکه هم دوی بجلی نه دی لیدلې او د اسکلو او بو د پاره هم د لرو غارونو چینو ته سفر کوي
تقریبا 182 نه کټ شوی دی بجلی ترنن د ورځې پر اناشت کو اپډول حل دا وګو چې په کړی شد وی درې مټی پینځه ولګي بیا فریج دی بیا ولکل شد ولګي بیا فریج دی هر شی په بجلی سره تعلق لري ای به سره تقریبا هم شو غره ځای لکادو لکا پاسه هیڅ ترتیب نشته چې بجلی مشاینه ته ویلی نه زندګی وا چار غنه چلږي به بجلی نه د غره نه په خرو په غا باندې بروري او د میز یې سره پر بجلی ترتیب شته چې بجلی غو یو مستا تکلیف نه وای په خرو ته امیز نه وځي دا نن صاحب کمپیوټرایز دا ورشه
کلمو چې په دې اړه د میرانشاه او رزمک پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دا واز نه خورولو په شرط یې دومره ضرور وې چې دغه کار د وابډا کنستراکشن سانګې سره تړلې دي چې د دوی د غفلت لوجې پولیټیکل انتظامیا ته هم د غستونزې را مخې ته کیږي خو ولې بل طرف ته د 1300 هفتو نه د نیم قبایلی سیمې مهمن خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم هم شخړه روانه ده او دغه قبیلو اوس د یو بل په اغوا هم لاس پورې کړی دی خو لا تر اوسه د انتظامیې له اړخه کوم ګام نه دی اوچت شوی چې د ستونزې حل راوباسي او نه هم میډیا ته کوم موقف وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې یو سکول په بمونو ولزول شو دی پیخه د تور لونخیل په سیمه کې شوی دا او د چارواکو په خبره دا دریم سکول دی چې په چاودونکو توکو ولزول کیږي د نننۍ پیخه پړه تر اوسه چا پر غاړه نه داخسته په دې موضوع د مشال رادیو خبريال رپورت راکوي
د لکی مروت د مرکزی پندغولی نه د مروت د په لوري د 25 کیلومتره په فاصله د لونخیل په کلیګ شه د هلاکانو د سلوارمه درجه یو بل سکول په بامی چاودنه و الو زوالای شان د سیمه پولیس او ځایی و سدون کی د پېښه په خلای کوي او دا هزا توی چې بامی چاودنه نن گئی ستر وخت په وکام 15 بجې وشوا چې په نتیجه کې د سکول ساته او دوه کوټه ډانګې شوې د چاودنه په وخت په سکول څوک موجود نه و ځکه سزانی تاوان و نه شم د سیمه پولیس لګیا دی د نصرګند ملزمانو په باره کې پښتنې گویژنې کوي د به می چودنې او سکول الوزولو ذمواري تر دا دمه یا چاه قبول کړې نه دا د لونخیل کلی یو سدونکای احمد الله د پېښې په باره کې په دا رنگ وژاګه دا دمکه ور کړې دا بلډینګ
خراب کړې دا دوه کمرې دا کمرې رنگ دی مخې باندې دا رنگ چا دیواری نه و
پدغا لڑکشے میں چدلکی مروات دے پولیس ضلعی مشر دے پبلک ریلیشنز افیسر شاہد خان مروات سرا تماس ونی و اغوی و ویل
خانہ غزنی خیل لدی لکی مروات دے چیو دی حد تر تور لما خیل دے چیزی دا مردانا پریمری سکول لکن دے کے جی دکا دو کمرے آدھا برامدے چیزی کن دا اوڑا ہو شوید دے افتی کے دا سلسلہ جریشو دے کے دا دریم سکول دے دو سکول دے مخی اخری ہوتا یو دا سکول دے تور لما خیل والے دا سکول دے مشتے ویلی دینا بعد لکا مونگا ڈی پیو سے
دا دے ہاں یادوی چھ دے روانے میاشتے دے پنزلا سمے نیٹھے پشپا ہاں دے لکی مروت دے ڈوڈا او زر جنو پا سیموکش دے اتمے او سلورمے درجے دوا سکولونا او یو چوبویل پا بمی چودنو الوزولی شوی وو چھ زیمواری دے زیی طالبانو و یون کبولا کڑے وا
په دې رپورت کې مودل کې مروت د سکول په اړه واوریدل د تورته پیخه د خیبر پختونخوا د شبقدر په سمنات کې شوه ده هلته هم وسلوالو یو سکول په چاودونکو موادو لزول دي چې لکه بلې د خونځي ودانۍ ته زیان رسیدل دي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو یوې ادارې د پاکستان په سپریم کورټ کې د جرګې د سیستم پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایر کړی دی. په دې کې ویل شوی چې په جرګو کې د سورې یا په بدو کې د خزو د ورکولو ترڅنګ نورې غیر انساني پریکړې هم کیږي. د جرګې د دود په اړه د بشیر ګواښ د څېړنیز رپورټ واوري.
د پاکستان سپریم کورټ با د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو قومي کمیشن په نامه د وی ادارې لخوا د جرګې سیستم خلاف د دایر شوې پټیشن اوریدنه کوي. پاکستانی رسنیو د دې خبر د رپورت کولو په محل د دې اوریدنې وخت نه دی خودلې، خو ویلي دي چې د یادې ادارې لخوا په سپریم کورټ کې ویل شوی چې د جرګې سیستم غیر انساني دی او د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. د ډان ورځپاڼې تر مخه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي قومي کمیشن د جرګې لخوا ښځې په بدو کې ورکول او له هغوی څخه د فیصلو په مهال په پوښتنه نه کولو سختي نیوکې کړي، خو د خیبر ایجنسۍ یو قومي مشر ملک وزیر کوکی خیل وایي چې ښځې باید د جرګو په وخت د ځان لپاره داسې یو ملک وټاکي چې د دوی حق وغوښتل شي. د مومندو یو قومي مشر ملک غلام محمد مومند هم وایي چې په جرګه کې ملکان د دواړه مدعي ډلو یا کسانو لخوا واک اخلي او بیا ورته له څو ورځو د بحثونو او دلیلونو د څېړلو وروسته پریکړه وراوري. د هغه په وینا اوس د سوري یا په بدو کې د ښځو د ورکولو پیښې نه کیږي.
هغه د سورو خبرې خو ختمې شوي او نه هغه شته دی. جرګه سیستم کنټرول لپاره خو یو غټ لکه یو سپیرم کوډ نام خو دغه دی، څوک پورې دا خو موادي دا نه شي ختمې. جرګې له څوک راغواړي هغه خلک نه راغواړي چې هغه چا سره خپلوي پالي یا د کوم یو څه ملګرتوب کوي. کنه که یو جرګې والا بې انصافي وکړي یو کار کې، کنه هغه مدعي بیا راپاسیږي، هغه جرګې والا سره زور کسان کې راغونډي چې یاره ما سره درد دی کوي.
خو د ښځو د حقون لپاره کارکونکي سمر منلا چې په خپل هم په سپریم کورټ کې د سورې د رواج خلاف پټیشن دایر کړی وایي چې د سورې دود اوس هم شته او څو ورځې وړاندې هم په مردان کې وجنې په بدو کې ورکړل شوې ده. هغې مشال ریډیو ته وویل
جرګه فیصله کوي او هغه جنای بیا په هغې کور کې تش دانه چې هغه پاتې کیږي، بلکې ټول عمر ورسره ظلم کیږي او وایي چې د زړه کینه بیا هم هغې خلکو هغه نه ځي. یو خود مطلب کم ته چې مونږ دیت وایو په اسلام کې، نو کم چې هر څوک ورکولی شي او څه وایم چې کرائم لیول بم کمیږي، چې مونږ خبر یو چې که یوې جنای باندې روغه کیږي نو بیا به زه بل قتل چوم کوم، زه به نه یریږم. زه به خبر یم چې زه بل لور مې دا خبر لاړه شي په روغه کې، خو چې زه دا خبر یم چې مانه به زما کور ځي، مانه به زما ځمکه ځي، بیا زه وایم چې هغه کس به دوه ځلي سوچ کوي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو قومي کمیشن د پاکستان په سپریم کورټ کې په دایر کړي خپل پټیشن کې د پاکستان په نورو سیمو کې د پښتنو د جرګې د دود پشان په رواجونو او پریکړو نیوکې کړي او ویلي دي چې دا ټول د قانون خلاف سیستمونه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه کې نن د خويندو کور چې یو نه دولتي اداره ده د هغې لمشرې مریم بی بی سره مرکه کړی دا، نو هغه اوریدل مهیروي. د خیبر پختونخوا د پیښور اسلامي کالج پوهنتون مشر پوهاند اجمل خان لیونیم کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. اجمل خان په بیا بیا د پیغامونو په وسیله د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دی د طالبانو له قید خلاص کړي. د ده خوشی کول لپاره هلې ځلې کوونکي وایي حکومت تر اوسه یو شمېر کسان د طالبانو د غوښتنو تر پوره کولو وروسته راخوشي کړي دي، خو د پوهاند اجمل خان لپاره هیڅ هم نه کوي. په دې موضوع د اسرار العالم مومند دا رپورټ اورو.
د پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې شاوخوا د یونیم کال راهیسې د طالبانو په قبضه کې دی، وروستۍ اونۍ نوموړي په خپله یوه ویډیو کې ویلي وو چې پاکستان حکومت د سویس جوړې د خوشي کولو لپاره د طالبانو غوښتنې مني، نو د دوی د خوشي کولو لپاره دی هم ومني، ځکه چې د نوموړي په خبره هغه خو بیا هم یو پاکستاني وګړی دی. کله چې موږ دا پوښتنه د اجمل خان د خوشي کولو لپاره هلې ځلې ترسره کوونکي د مردان قومي جرګې مشر سید کمال شاه په وړاندې کېښوده، نو هغه ویل چې په پاکستان کې تل هم دا قسمه دو مخیزه کارونه ترسره کیږي.
دا مرنه ځل نه دی چې په پاکستان کې زمونږ حکومت دا ډبل سټینډرډ یا ډوئل سټینډرډ ساتلی دی. نه مخکم زمونږ په دې ملک کې نور داسې واقعات ستل کز دا غیر نشاندهی کولی شم. دلته هم په دې صوبه کې خیبر پختونخوا کې د نن نه دوه کال مخکې د افغانستان سفیر عبدالخالق فراهی هغه اغوا شوی وو، او دا په بدل کې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په شریکه باندې پګړه طالبان چې کوم مطالبه او کم داغي کسانو هغه خوشی کړو او په کروڑو روپیه هم داغه په بدل کې هغه ورکړوي. او د دې علاوه نور هم داسې کیسونه شته لکه د جنرال مجید ملک را کمزوم چې دا په بدل کې مطالبه راغي منلې شوې دي. د سویس تا کم کپل چې پرون راخلا شوی خوشی شوی د دې په بدل کې منلې شوې دي. زه دا خبره کوم د ما چې کوم موقف ته هغه دادی چې د اجمل خان چې کوم دی د یو نیم کالو شو چې دی د طالبانو په ولکه کې دی، او یو ډېر زیات افسوسناک صورتحال دا دی چې د نارینه اولاد هم نشته، د تشې لونه دي، او د لپاره زموږ صوبایي حکومت هم داسې ټیک ټاک
مشر عبدالله جان وای هغوی د خیبر پختونخوا یو پخوانی گورنر او د نورو چارواکو په ګډون د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره هم د اجمل خان د خوشی کولو په لړ کې ملاقاتونه کړي، او ورته یې ویلي دي چې هغوی په دې لړ کې له وسلوالو طالبانو سره رابطه کول غواړي. خو د نوموړي په خبره هغوی ورته ویلي چې تاسو دا کار په خپل لاس کې مه اخلئ، ځکه چې دې سره به دا مسله نور هم کړکېچنه شي.
خدا به مونږ پرسنل دوی سره کانټیکټ کو چې تاسو سم مطالبه خو څه کیږي او څه نه کیږي. دا ریکوست مونږ کوو چې دا تاسو چې تاسو خپل لاس کې کار والے نو دا به ټیک نشي، نور به پرابلم جوړ شي. غته
د اوتمنځي جرګې مشر عبدالله جان پراتلونکي کې د پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره څه داسې پلان لري؟
نو نیکسټ مونږ دا خیال لې چې خیری چې یو ګرینډ جرګه به دغه جرګه برابر کو، او هغه بیا مناسب قدم اخلو چې په کومه طریقه چا سره ملایږو، څنګه ملایږو، څنګه مونږ چې آرمی چیف ته دم پتو لګي، ایسار ته دم پتو لګي، پرزیدنٹ او پرائم منسٹر ته دم پتو لګي، چې منسٹر ته دم پتو گورنر دوی ته خبر می دانه چې خو بیا هم لکه انسیسټ کول پان، ځکه چې وایي چې اصل یو د دین ټیچر دی او ټول یونیورسټو اپروچ کوي مونږ ته، ټول یونیورسټي وچ تاسو وایي مونږ وکاو، خو مونږ نو داسې زونه د ایجوکیشن دا کاته هیڅ سوچ نه کوو، مونږ سره دا کوو چې په یو ښه طریقه باندې وشي.
د مردان کمی امن جرګې مشر هغه خلک چې پروفیسر اجمل خان یې په قبضه کې دی هغوی ته څه داسې اپیل کوي؟
زما هغې ته دا اپیل ما کړو د خدای د رسول او د قرآن واسطه ده چې د اجمل خان صاحب د تعلق د یو داسې خاندان سره دی چې د نارینه اولاد نشته، ټولې لونه دي، او ډېر یو عجز یو غریب سړی دی، او د تعلیمي خدمات داسې دي چې د صوبې دپاره هغه یو د روشن یو علم مثال لري، او د دې صوبې باندې ډېر لوی احسانات دي. او مونږ حواله ورکه هغه د قرآن د خدای او د رسول ده، د دغه قرآن د خدای د رسول د نبی په حواله سره دغه اجمل خان صاحب دې خوشی کړي.
د پیښور اسلامي کالج د کوونکو او د پروفیسر اجمل خان شاګرد سید اسرار الحق وای د پروفیسر اجمل خان د غوښتو ورستو شاوخوا د یانیم کال له حصے د غوی تعلیم ډیر زیات متاثر شوه دی.
نو د واشنگتن د تلو سره یونیورسيټي ډیر زیات مطلب ډیر کمزوري پکې راغله، هاي مقام واشنگتن د یاداسې رجسٹر د نو هر څړای بس خپل منمانی کوي، مطلب دا چې یو صحیح نظام نشتی، تاسو یو کس نشی چې هغه ته موږ خپل پرابلم وایو، چې فرض کوم وایي چې انسل لارډ شو هغه وایي چې زه به اختیار نه ما سره اتاریټیز نشتی، موږ دې ستار تر راشو چې ستار وایي زه پرمننه یم، زه قائم مقام یم، یا دا چې موږ نور ډایرکټ ایڈمیشن لور شو هغه وایي چې نه وایي انسل نشتی وایي انسل به خیر موجود وي، موږ دې کار نه کوي. نو اسیم زمنګ تعلیمي لحاظ ډیر افیکټیو دی، نو دین غوړه دار چې موږ یو خاموش تماشای نه چې خاموش تماشا یې کوي. دغه غوړه دار موږ د خپل وای چانسلر د استاد محترم لپاره تاسو سټرایکس وکړو او خو مطلب دا غږ ریحا کول لپاره بھرپور کوشش وکړو کوم د سټوډنټس نه کې.
دو پروفیسر اجمل خان د زده کوونکو وایي که د پاکستان حکومت د یو شمیر کسانو د خوشی کولو لپاره د وسلوالو مطالبې ومنلې نو اخر څه وجه ده چې د دوی د استاد پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کول کیږي؟
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس هم وخت شوی دی په پېښور کې د غرمې 12:30 او په کابل کې 12:00 رازی لبوریوال کاکړه د دې محل خبری سرټکی وورو.
د پاکستان د قبایلی سیمې خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې د 14 کسانو داسې مړې موندل شوي دي چې د چارواکو په وینا تشدد هم پرې شوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیرو قبیله وایي چې د بجلی د نشتوالي پر ضد بل سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لاره هم وتړې. د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن دیمسي وایي چې پر دې اوسنیو خنډونو سربیره په افغانستان کې د امریکا موخې لا هم په خپل ځای پاتې دي او عراق ایران ته ویلي چې دوی باید د دې اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له لارې دي شام ته وسلې یوړل شي.
اوس هم وخت شوی دی چې موږ د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو په پښتو ژباړه واورو چې نن راته له اسلام آباد سراج زهیر راستولې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری تیره ورځ د پارلیمان مشترکه غونډې ته وینا کې ویلي دي چې ملک کې د قانون حکمرانی او د پارلیمان بالادستی قائمه ده او د حکومت عملداری ډیره ضروری ده. ادارې لیکي چې د دین سربیره صدر آصف علي زرداری د خپل دور حکومت د ښه کارکردګۍ ذکر وکړو او وی ویل چې ملک کې جمهوریت او معیشت ته وده ترلاسه ده. ادارې لیکي چې حکومت داوی کوي حکم وګورو نو په څلور کال کې موجوده حکومت د لوډ شیډنګ من ونکړو او دغه رنگ ملک کې د ترهګرۍ سلسله اوس هم روانه ده. ادارې وړاندې لیکي باید چې حکومت په خپل اخري کال کې اولسي کشالو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلي چې پارلیمان یو لویه اداره ده او ما توهین عدالت نه لیکړې او کبیا هم زه جیل ته لاړم نو هلته به ډیر سزده کړم ځکه چې زه یو سیاستدان یم او د هیڅ چانه نه یریږم. او دا چې د خط لیکلو معاملې عدالت کې ده چې عدالت څه هم فیصله وکړه هغه به ماته منظوروي. اداري لیکي چې تر سو پورې د جیل د تګ او هلته د سزدکړې خبرې دي نو موږ په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې دا پډاګه کول غواړو چې د سزدکولو لپاره جیل ته تګ ضروری نه دی. که یو تن د جیل نه بهر د قانون او عین تر لاندې خپلې ذمہواري تر سره کړي نو نه یوازې به سزدکړي بلکې نور خلکو ته به هم څه وخایي. او بیا دا چې وزیر اعظم په یو مهمه او لویه چوکۍ باندې ناست دي نو د دې چوکۍ نه هم ډیر سزدکې دي شي. اداري لیکي چې اخر کې به موږ دا وایو چې تر ننه د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پرنګ یو وزیر اعظم هم داسې بیان نه دی ورکړې. اداري لیکي چې د وزیر اعظم تر ټولو لوی دازې موري جوړیږي چې هغه په خپل بیانونو باندې قابو راولي او د منځګړي لارې خپل کړی ځکه چې یو مشر د عین او قانون خیال نه ساتي نو دا به دراتونکو نسل لپاره تقلید وګرځي کوم چې په هیڅ صورت کې خنه دي. مشرق ورسپان خپل اداري کې لیکي چې ایم کیو ایم سین کې د حکومت مرستيال ګوندې او د هرنتیا خبردار چې په خپل حکومت کې د کېدو باوجود د حکومت په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د ایم کیو ایم احتجاج د بتخورو یا د قلنګ اغستونکو خلاف وو خو په حقیقت کې او کتلې شي نو کراچي کې د دوی اثر رسوخ ډیر زیات دی نو بیا بتخورا یا قلنګ اغستونکو لکه مراشي چې خپل کار وکړي او زی. اداري زیاتوي کوا کوي ایم کیو ایم ته د کراچي په حالاتو اندېښنوي نو باید چې حکومت نه استعفا ورکړي او بیا احتجاج شروع کړي. کدا سي نوي نو درې وړ ګوندونه اي ان پی پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لا په شریکه د دې مخنیوي په کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان پارلیمان به پر راتلونکو ونې کې له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل یو مقاله کې لیکلي چې هغه تر هاګر تیر کال په خپل د وی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی او چې اسامه بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. موریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي راوړوي.
رویټرز خبری ایجنټس د خپل دی ریپورت په پیل کې لیکي چې د پاکستان پارلمان به له هغه شاوخوا 15 میاشتې وروسته له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کوي چې د نیټو لخوا په یو هوایي برید کې څلورشت پاکستانی عسکر ووژل شو. رویټرز خبری ایجنټس د پاکستانی پارلمان د یو غړي ایاز میر لخلی لیکي چې له امریکا سره د ملګرتیا په نوو شرطونو کې به په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارې پرانستل له نوو اسنادو او محدوداتو سره شامل وي. د اپوزیشن غړي ایاز میر زیاته کړې ده چې پر دې نقطه ټول ګوندونه سره سلا دي. د هغه په فکر هیڅوک د دې په حق کې نه دی چې د نیټو لپاره د سامان وړنې لار دي د تل لپاره وتړل سي. اجانس لیکي چې د پاکستان د څلور شپېته کلن تاریخ نیمه برخه وخت د دې ملک پوز نیغ په نیغه پر دې ملک حکومت کړي او د پاتې وخت نیمه برخه بیا په غیر مستقیمه توګه واکمنی کړي ده. د اجانس په لیکنه د پاکستان بهرنی او امنیتي تګلارې د دې ملک د پوز په لاس کې ده او له امریکا سره د ملګرتیا مشري هم د پوز کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت د پخوا په پرتله تر ټولو کړکېچن سوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو لخوا په مومندو کې پر پاکستانی امنیتي پوسټه په برید کې څلورشت پاکستانی عسکر ووژل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه ترهګر تیر کال په خپل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی وو چې اوسامه بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. مقاله زیاتوي چې په اسنادو کې دا په ډاګه شوې ده چې اوسامه بن لادن و اتیا عبدالرحمن ته ویلي وو چې له پاکستاني ترهګر الیاس کشمیري څخه دي لارې چارې معلوم کړي چې ولسمشر باراک اوباما او په سیمه کې موجود نور امریکایي جنرالان ووژني. مقاله زیاتوي چې کله امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اوسامه بن لادن وواژي او د هغه له کورې اسناد ترلاسه کړل نو له هغه 15 ورځې وروسته داسې معلومېده چې ګواکې په دې اسنادو کې د القاعده د مشرانو د خواهش وو چې باراک اوباما ووژني. مقاله د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې د یوې داسې ډلې جوړول غوښتل چې هغه الوتکه په نښه کړي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه وخت جنرال ډیوډ پیټریاس پکې سفر کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
افغان حکومت وایي د دوی پوځیان د دې جوګه دي چې په عادي ژوند کې د خپلو خلکو ساتنه وکړي نو ځکه غواړي امریکایي ځواکونه د لکلیو او بانډو په خارونو کې خپل مرکزونه تلاټ شي. په دې موضوع د مشال اړیو د خبرونو مرکزی څنګه یو رپورت جوړ کړی چې له اسرار عالم مومند یې پښتو ژباړه اورو.
افغان حکومت وای ولسمشر حمید کرزی لخوا دا غوښتنه نوې نه ده چې ګینی امریکایي پوځیان د لکلو او بانډو څخه اوزي او خپلو قرارګاو ته دی لاړ شي. د ولسمشر حمید کرزی ویاند ایمل فیضی ازادي ریډیو ته ویلي دا غوښتنه د اوږدې مودې راهیسې د حمید کرزی د موقف برخه ده.
موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان موقف شخصي رئیس جمهور کشور سالها به طرف نمی بوده کې نیروهای خارج
لکلونو رئیس د افغان حکومت او د ولسمشر حمید کرزی ذاتی موقف داده چې بهرنی ځواکونه د لکلو او بانډو څخه خپل مرکزونه تستانه شي ځکه اوس موږ دا باور لرو چې افغان ځواکونه په معمول ژوند کې د خپلو خلکو ښه ساتنه کولی شي.
مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی کشور خود ما میتونن که امنیت روزمره مردم افغانستان را تامین کنند.
افغان ولسمشر حمید کرزی او د هغه امریکایي سیالو باراک اوباما د تیرې جمعې په ورځو په دې اړه خبرې وکړې چې په 2013 کال کې به په لویه پیمانه د افغانستان د امنیت مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي. سپینه ماړی وایي دوی د دې خبرې پخلی کوي چې افغانستان کې د دوی شریک هدف دا دی چې په 2013 کال کې دي د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د جنگي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي. امریکا وایي دوی د تاجمن دي چې د 2014 کال تر ختمېدو پورې د افغانستان د امنیت ذمہواري په بشپړ توګه د دغه هیواد سرتیرو ته وسپاري. دواړه هیوادونه په دې هم سلا شوي چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا په دې غوښتنه چې د کلو څخه دی نړیوال پوځیان خپلو مرکزونو ته لاړ شي پرې به نورې خبرې هم کیږي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر حمید کرزی لخوا دغه بیان وار په وار مخې ته راغلی خو د دوی په خبره لا هم د ځواکونو وتو ته پوره موده پاتې ده او که د وسنه د دوی ځواکونه لکلو څخه اوزي نو دا په پراخه کچه اندېښنې رامنځته کوي چې دا رنګ دې سره به د ناټو جنگي عملیاتو ته لوی زیان ورسیږي. په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 افغاني وګړو د وژنې وروسته ولسمشر حمید کرزی غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو ځواکونو وستو عمل دې ګړندې کړی شي. باراک اوباما حمید کرزی د مئی په میاشت کې په شیکاګو کې کېدونکې د ناټو غونډې ته وربللی دی چېرته چې به د انتقال پر روان پړاو باندې خبرې اترې کیږي.
تاسو د اسرار العالم مومند رپورټ اوریده. د ټایمز اخبار لیکي چې د ناټو له خوا شوی په یو څېړنه کې ول شوی چې افغانان نه غواړي بهرني ځواکونه ژر له افغانستان وځي، ځکه چې د دوی په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا هم د دې جوګه نه دي چې د طالبانو مقابله وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهم ټکی راوروي.
له برتانیا څخه خبرېدونکو ورځپاڼې د ټایمز کې جرمی کې لیکي چې په افغانستان کې خلک له ناټو څخه زیات له طالبانو ویریږي. د هغه په وینا د ناټو یو څېړنه ښیي چې ډیر زیات شمیر افغانان غواړي چې بهرني ځواکونه یې په هیواد کې پاتې شي، او د طالبانو د مقابلې لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډیر باور نه لري. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په دې وروستیو کې ځینو پیښو د ناټو ځواکونو حیثیت زیانمن کړی، خو بیا هم ډیر افغانان د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو له ویرې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د هغوی د غلطیانو په بخلو رضا دي. په مقاله کې د ناټو د پټو اسنادو له مخې لیکل شوی چې افغانان خپل مرکزي او ولایتي حکومتونو ته د درغلیو له وجې ښه نه ګوري او د خپلو امنیتي ځواکونو د هیواد د امنیت ساتلو پر وړتیا شک لري. لیکوال لیکي چې په لسو کې یوازې یو افغان پر دې باور دی چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو ته مخې ته ودرېدلی او د هغوی سره مقابله کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې له ناټو غوښتي چې له کلو بانډو د خپل ځواکونه لویو مرکزونو ته ستانه کړي، ځکه چې دا هغه په وینا د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کولی شي د دې سیمو امنیت وساتي. ولسمشر کرزی دا خبرې لاغه ورسته کړي چې څو ورځې وړاندې یو امریکایي پوځي په کندهار کې شپاړس ولسی وګړي ووژل. له هغې وړاندې په یو امریکایي پوځي مرکز کې د قرآن کریم د سوځیدنې په ضد مظاهره وشوه، خو د دې مقالې لیکوال وایي چې بیا هم افغانان د بهرنیو ځواکونو په چټکۍ سره له وتلو ویریږي. د ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له وړاندې ویل شوی دي چې د 2014 کال تر اخره پورې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وویستل شي، خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون وشي بیا به امریکایي پوځي سلاکاران او روزونکي لږ تر لږه تر لسو کلونو پورې په دې هیواد کې پاتې شي.
بشیر ګواخ رپورټ اوریده. یو امریکایي خزه چې جیسیکا نومیږي او افغان نوم یې جمیله دی، له اتو میاشتو راهیسې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا د سفارت د استازي په توګه خپله دنده ترسره کوي. نوموړی وایي په کلیو او د پکتیکا په مرکز خرنه کې له حکومتي چارواکو او قومي مشرانو سره ګوري او په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کوي. جمیله وایي څلور میاشتې دنده یې په افغانستان کې پاتې ده، او دا ورته خپه کوونکې ده چې د افغانستان به پریږدي ځکه چې افغانان یې ډېر خوښ دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د جمیلې پښتو زده ده او له خلکو سره په پښتو خبرې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
جسیکا ستړی مشه، زموږ سټوډیوګانو ته په خیر راغلی.
ډیره مننه.
ښه، اول تاسو دا ووایئ چې څومره موده راهیسې تاسو په افغانستان کې کار کوئ؟
زه د اته میاشتو راهیسې په پکتیکا کې یم، او زه نور څلور میاشتې لرم په افغانستان کې.
په افغانستان کې څلور میاشتې نور به هم په افغانستان کې تاسو پاتې یې. کوم ځانګړي مسولیتونه تاسو پر مخ وړئ؟
زه د امریکا متحده ایالاتو سفارت په پکتیکا کې نماینده یم. نو زما هدف دی چې زه د افغانانو سره همکاري وکړم او مرسته وکړم تر څو هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي.
تاسو چې په دغه تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې او هغه هم په پکتیکا کې ژوند کوئ، په ټولنه کې مو اړیکې پیدا کړې دي د خلکو سره تاسو خبرې کوئ؟
هو بالکل. زه ډیر نږدې د والی صاحب، د ولایتي شورا سره، د رئیسانو سره، د سوله شورا ډیر نږدې کار کوم، او بیا هم د کمی مشرانو سره، ملایانو سره، سپینګیرو سره خبرې وکړم. او ما لپاره افتخار دی چې ځینې کمی مشران ماته خپلې خور نه وایي. نو موږ ډیر نږدې اړیکې لرو او ډیر ښه همکاري وکړو.
تر کومه ځایه پورې زه معلومات لرم، ستاسو خپل نوم جسیکا دی. دلته تقریبا په پکتیکا کې تاسو ته خلک یو په بل نامه هم غږ کوي.
هو، زما پښتو نوم جمیله دی.
جمیله ده. تاسو چې کله خلکو سره مخامخ کېږئ، داسې خلکو سره راشه درشه هم لرئ؟
زه ډیر زیات سفر کوم په پکتیکا کې، په شرانه کې خلکو سره خبرې کوم، او بیا هم په کلیو کې او تلفونو کې. نو زه خلک پیژنم چې په ډیر کوچني کلی کې ژوند کوي او هم په شرانه کې.
یو مسله که تاسو دا ووایئ چې معمولا ستاسو برداشت د افغانانو په نسبت په څه ډول دی، تاسو دا خلک څنګه موندلی دی؟
هو، هر چیرته چې زه ځم په پکتیکا کې خلک ماته وایي چې مونږ ستړي یو، مونږ ډیر ښه د جنگ ولید او مون امن پسند خلق یو مون ورو چې سلو ثبت ولرو نو زه فکر کوم چې په پای کې افغانان او امریکایان او ټول خلق مون ګډ ارزښتونه لرو.
آیا د سیمه د زنانو سره هم خزو سره هم تاسو لید کاته درلودلې دي؟
کله نه کله خو اکثره خزې په پکتیکا کې هر وخت په کور کې دي نو زه هغوی سره ډیرې اړیکې نه لرم. یو ځینې خزې په ولایتي شورا کې دي نو زه هغوی سره اړیکې لرم او هم د ښځو چارو رئیس هلته په پکتیکا کې ده.
تاسو هلته ژوند څه ډول احساسوئ چې خلک په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
زه فکر کوم چې د مېرمنه ژوند ډیر سخت دی خو زه هم ګورم چې د پکتیکا خلک ډیر غیرتي خلک دي. په ځینې کلیو کې هغوی د مخالفینو لخوا فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې خپل هیواد جوړ کړي.
تاسو وویل چې تاسو یوازې څلور میاشتې په افغانستان کې پاتې دي او تاسو مونږ ته
بشپړ
خفه کوونکی دی. ستاسو په نظر تاسو به څه ډول یو تصویر یا انځور له افغانستانه لزانه سره ولرئ؟
پرونز ما ولدان سره خبرې وکړي او ما هغوی ته وویل چې زه د افغانانو سره ډیره مینه لرم، ځکه چې ډیر ښه خلک دي، ډیر هوښیار خلک دي، ډیر غیرتي خلک دي او که څه هم هغوی د مثال په توګه ډیرې ښې اسانتیاوي نه لري یا که څه هم هغوی فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې مخته لاړ شي او هغوی غواړي چې خپل هیواد مخته لاړ شي. او نو زه فکر کوم چې زما خطرې د افغانستان به ډیر ښه وي.
یوه بله مسله، تاسو وویل چې تاسو پښتو ژبه په واشنگټن کې زده کړې ده او هلته او تاسو د افغانستان داسې یوې سیمې ته راغلي چې تقریبا لهجه ډیره غلیظه ده هلته. آیا کله داسې شوي دي چې تاسو د خبرو په محل د یو بل په خبرو نه وي پوه شوي؟
هو بالکل. هو ځینې وخت زه اکثره شیان پوهیږم او ځینې وخت نه، خو ځکه چې فکر کوم چې پښتو زیره سخته ژبه ده. ډیره سخته ده.
څومره وخت مو په لګولې ده دا پښتو ژبه زده کړې؟
نه میاشته لپاره.
نه میاشته کې تاسو دومره
کافي نه و؟ دومره نه و خو
ډیره زیاته زده کړې ده په میاشتو کې. اوس پر شو اکثر په نړۍ کې داسې کېږي کله چې یو څوک یو بل هیواد ته ځي اکثر خلک فکر کوي چې د دوی په ژبه باندې نه پوهیږي. داسې کله شوي دي چې تاسو په حضور کې چې تاسو یو امریکایي یاست چا داسې خبره کړې وي چې هغه د راز خبره وي او په دې ډاډ باندې دا خبره کړې وي چې تاسو په پښتو ژبه نه پوهیږي او تاسو په مخ کې داسې خبره کړې وي؟
مخکې د نه دا ډیر زیات پیښه شو. خو فکر کوم چې اوس اکثره خلک په پکتیکا کې هغوی پوهیږي چې زه پښتو وایم، نو چې هغوی رازونه لري هغوی په دری کې خبرې کوي. ځکه چې دری نه وایم،
یعنی داسې څه مخکې ددنه چې دی پوه شي چې تاسو په پښتو پوهیږئ. مخکې داسې کوم پیښه شوې ده چې تاسو په یاد وي؟
هو، یو خاصه پیښه زه په یو ولا سوي اوكي وم او زه یو وزن خزه وم چې په جنسه کې وم. یو شورا درلوده او یو سره ډیر په خار کې و د نه پوهیږم د چا سره، خو ډیر په خار کې و او ډیر بد نه غوسه او ډیر بد لغتونه استعمال کول. از فکر کوم چې مخکې خزه نه دا لغتونه نه استعمال کوي نه. خو سره زه دا لغتونه نه پوهیږم. نو
ډیر مننه. په روسیو کې څنګه داسې پیښې رامنځته شوې چې دا د بهرنیو ځواکونو او د افغانانو ترمنځ ویل کېږي چې یو ډول واټن رامنځته شو، مثلا د بګرام پیښه رامنځته شوه، د هغې نه وروسته په قندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا یو شمېر افغانان ووژل شول. ستاسو په نظر باندې دا څه ډول پیښې وې او تاسو څه برداشت لرئ د دې پیښو نه؟
له هر څه نه مخکې زه غواړم چې خپل خوشیني د ټول شهیدانو کورنیو سره شریکه کړم. زه ډیره خفه وم وروسته د پیښه نه، او هم په کندهار کې او هم په بګرام کې. زه فکر کوم چې دا د زړه بوږنوونکې پیښه وه. او ټول امریکایان، زه پوهیږم چې ټول افغانان ډیر خفه دي او ټول امریکایان هم ډیر خفه دي. او زه فکر کوم چې دا ډیرې سختې پیښې وې، خو اکثره افغانان زما په فکر هغوی پوهیږي چې اکثره امریکایان داسې نه دي.
تقریبا د قندهار روسي پیښې د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې هغه امریکایي عسکر چې خلک یې وژلي دي باید محاکمه شي. په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره چې کوم بهرني عسکر افغانان بې ګناه داسې ونه وژني، د عدالت تامین څومره ضروري دی؟
زه فکر کوم چې دا ډېر مهم دی، او هم مونږ ټول په عسکران په افغانستان کې مونږ هر وخت هغوی سره خبرې کوي چې هغوی څنګه دي، هغوی د روحي سات څنګه دي. او زه فکر کوم چې د عدالت لپاره هغوی باید ډېر ښه پلټنه وکړي او د ډېره ښه محکمه ولري، ځکه چې دا ډېر زیات بېګونه خلک ووژل شول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د نجونو یوې ټولنې د سولې راوستلو لپاره د ښځو د رول په اړه یو غونډه کړې ده. په غونډه کې په دې موضوع خبرې شوې دي چې څنګه د بیلابیلو مذاهبو منونکي پر یو ځای په سوله کې وسېدای شي. غونډې ته راغلو مېلمنو او د ټولنې غړو هوډ ښودلی دی چې ښځې به د سولې راوستلو لپاره پوره هلې ځلې کوي. په دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په امن راوستو کې د زنانو د کردار په موضوع باندې پېښور کې د زنانو د رهنمایۍ یا ګرلز ګایډ په نوم جوړ کړی شوی یو سرکاري ادارې د سور لاندې یو پروګرام وشو چې پکې د هر مذهب او فرقې سره تعلق لرونکي زنانه او نارونه هم ګډون وکړو. د دوی وینا وه چې ټولو مذهبونو زنانه د مذهب د تړون نه آزاد امن راوستو کې یو مهم کردار لوبولی شي. په دې لړ کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي هرجندر کور مشال لیډو ته وویل چې دوی په پښتنه سیمه کې د امن راوستو لپاره د نارونه غوندې هر څه کولی
کم جنکی دی کم خزی دی دام ارس کولی شی دا برابر دی زیادہ تر جنکو تا پکار دی چاہا کورنا باہر اوزی سیزدہ کی سو گوری ناغیو کی بشعور پیدا شی نظمو کا پکار دی چاہا جنکو آنو بن پابندی نہ لگو بلکہ اگوی کورنا باہر لگو چاہا اگوی سیزدہ کی زخوانو تا دا درخواست کم پہلا خو تعلیمو کی تعلیم دیر زیاد ضروری شی دی
دیلال کی دنماوڑ تنظیم مشری روحی تسنیم مشال لیڑو تا ویل چی دوی ٹولو پیغلتا حوصله اور کوي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ولوبوي.
موږ دا کوشش کوو چې جنکو ته نوې سره نه یو کانفیډنس ورکو. دا افیکټډ ایریا ته موږ ټچ کوو لګیا یو باغی ته موږ کو ویو چې تاسو راته شی ویل ان ګوډ تاسو نه شی راته نو وی ویل کم اوور دیر. ما ته تھریټس ډیر زیات دي بٹ آی وانټ ټو میک ا هیستری چې یو خزا خو پکې پاسه دا وسکار ګوري جی خزا ډیر لویا طاقت دا هغه چې کم دهشتګردی دا ډیر موټی خلک دي ډیر لک خلک دي پوزېټیو خلک پکې ډیر پاړه چنار تیرا دې طرف ته زمونږه گاید دون زیات دي حالات په وجه سره سرمس شوی دي.
د لړکې د تنظیم سکتر فطرت الیاس بلورویل چې پښتنې زنانه په بهادرۍ او نرتوب کې د چانه هم کمی نه دي.
موت خو برحق ده او کور کې مراتلې شي بازار کې مراتلې شي او مونږه بهادر قوم مونږه ډېری ګونا د بم بلاست کیږي ازل نه کیږي اوس پرېشتہ اخر بس تړې شي. څومره زمونږه ځوانان دي زمونږه خزي دي زمونږه کورونه دي برباد شوی دي اخر الله مشتا الله مونږ ته حفاظت کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سکھ برادری مشر چرنجیت سنگ په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې پښتنې زنانه نه یوازې د کور کارونه بلکې په معاشره کې د امن لپاره هم خپل کردار لوبولی شي.
زموږ چې کومه صوبه ده خیبر پښتونخوا دلته ډېر بد حال دی هغه تاسو وینئ چې بم بلاست کیږي آئے روز چرته جمعات کې چرته پاډو کې. مونږ دا کوشش کړی دی چې مونږ آلریډي لګیا یو امن لپاره کوشش کوو خو په دې چې کوم مشر مونږ شروع کړی دی کې مونږ سره زنانه هم مونږ سره شرکت وکړي نو دا زه غنم چې دا ډېر یو اهم کار دی. خاص کر ولی چې زمون دې صبح کې خط صرف دا غنلی شوی دی چې جی زنانه چې کومه دا صرف کور د پاره دا مونږ دا وای چې نه نن زنانه چې کومه دا هغه مرد سره شانه بشانه په دې امن تحریک کې سوالي
یادونه ول دا چې دا غونډه کې زنانه غړو په ډاګه کړه چې دوی معاشره کله هم د مذهب په نوم نه تقسیم کړي او نه به تقسیم کړي او دا چې د پښتني سیمې د امن لپاره به دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سوات ناصر خان یوسفزای رسام هم دی او خطاط هم دی. وای انزورونه جوړوي، خطاطی کوي، خو د فن په پاکستان کې قدر نشته. دی وای د فن نمونه د امریکا په فلمونو کې هم خودل شوی دی. ناصر یوسفزای وای په پاکستان کې هیڅ کس نه پیژني. نوموړی وای کله چې په سوات کې وسلوال طالبان په واک کې ول نو هغه وخت د هغوی پر راډیو ویل شوی ول چې هر کس چې د قرآن آیتونه لیکي او خرڅوي هغه ته به هم سزا ورکول کیږي. په دې اړه د مشال راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د سواد د سیمې اوسیدونکي ناصر خان یوسفزی چې په لاسونو عکسونه، بیلابیلې نقشې او د بیلابیلو ژبو د لوست ټکي په تختو لیکي د عرب ملکونو په ښارونو کې ډېر مشهورتیا لري. ناصر خان یوسفزی وایي په پاکستان کې یا په پښتونخوا سیمه کې د هغه د کار هیڅ مدار نه کیږي.
امریکن، آسټرالین، دا خلک چې ساوت افریقن او ډېر په مینه به قتل او د هغې د میډیا باره کې تپوس کو چې تاسو سمیډیا استعمالوئ سلی کوي دا د دې معنی سره. لکه مثال دبئی کې رائل میراج یو مشهور مشهور ہوٹل دی اگے کی زما 28 30 پینٹنگز لگی دلی دین علاوہ ریاض کے فیصلیا ٹاورز پکے میں تقریبا 17 18 عرب آرٹسٹانو دا وی کلیکشن پائی کے لگی دین میں کی واحد زیو پاکستانی پختن آرٹسٹم چی ال زما پینٹنگز لگی دری دی خخ زگونو باندے
او دو ہالی ووڈ فلم انڈسٹری دا انگریزی جی بی پ فلمونو کے ہم دو ناصر خان یوسف زئی پینٹنگز خیلی شوی دی
ددین علاوہ دبئی کی جمازی کرو کو رائل میراج ہوٹل دبئی پدی کی یو ہالی ووڈ یو فلم یونٹ وہ او اغي بخپل سیټ کې استعمال کړم دی او داغي سیټ ډیزاینر دا خوښ شو ا سیریانا فلم دی جورج کلونی دا 2007 کې ریلیز شو او د دې علاوه امار ټاورز داسې مختلف زګونه دي وخت زما زین کې پرنيشت چې کې زما پینټینګ په خزه ګونه کې ډیسپلی
او ناصر خان یوسف زی تر دې د ما سومره غټي هغه کوم مالی دی او یاد ایوارډونو په شکل کې تر لاسه کړی دی
خصوص رزي دل تر عالم نو تاسو وسم ته پوسو کې ما به لوکل لاقم سوق نه پیژنل ایون خپل صافیان مرګنه ته پوسو کې شاید هغه به مې ایوارڈ پورتا سیاد کرو نوز دی کال پا شروع کی مزمنگ پا دمام کی سعودی عرب کی یو نمائش شوی دی داغی باقیدہ دا کنگ عبداللہ لور داغی صرف دا پارٹیسپیشن دا پارا جی کم واغی دا شکریہ سرٹیفیکیٹ را لے گلے دے او سرائی داغی کارڈز او پروشر وغیرہ نو ما تا دی سیخ کاری زیادہ دیر زیادہ اپریشیٹ شویم بنسبت دا دی زید
ناصر خان یوسفزی د سوات په سیدو سیمه کې اوسېږي هغه مهال چې طالب وسلوالو په سوات کې شتون لرو څه مشکل ورلو او یا نه
یقین وکړي د دې په اړه کې هم په افهم باندې ویل شو چې څوک قرآنی ایتونه یا دلې کې او خرسي نو دا به هم زموږ په عتاب کې راځي لکه موږ نه پاره هم خسخت خبرې شوې نو تاسو خو تصویر خبره کوي دل به دې کې هم موږ معاف نو دا غي سره بیا دا و چې بس پټ بنا سو خپل کور کې زموږ کوم آرټ سټوډیو دی وړ کې دې کې ځان لګیا وو موسیقي هم به تیز نه شو اوریدي
که چیرته د ډرایګ آرټ تعلیم د پاره حکومت اکیډمي جوړ کړي نو ناصر خان یوسفزی وای هغه به په رضاکارانه ډول از د کونکو ته تعلیم ورکوي
بغیر انسټیټیوټ نه خپل مرګرو شاګردانو ته ډیر سخولي الحمدلله غي نن سبا نو ولینا کدا چې انسټیټیوټ وغیره یي نو زه به ضرور زه حاضرم دغه د پرسنې تاسو یقینا رضاکارانه ان شاء الله کې به سمسره نه یو زمانه چې سمره کې دي شي نو زه خپل نوی کلتا نوی کسان سوچي آرټ سره او ډیر کسان دلته ډیر خلک ته ډیر زیات شوق لري زده غواړي خو څوک شته نه
او ناصر خان یو سبزی غختل باید دولت ته په صوبای خبر پختونخوا او سوات کې آرټ ګیلری جوړ کړي او د آرټ دی هنر ته دی وده ورکړي
تاسو رپورٹ واورید د افغانستان په ننګرهار کې په سرلې پیل شوې دی او له کابل او نورو ځایونو ورته یو شمیر سیلانیان راغلي دي په دې سیلګرو کې هغه شاعران او ادیبان هم دي چې له کابل راغلي ول او د ننګرهار فرهنګ پالو ورته یو غونډه جوړه کړې و چې د موسیقي پروګرام پکې هم وو د بشال رادیو باز محمد عابد هم دې غونډې ته ورغلی و او دا رپورٹ جوړ
موسم کې نوموته سندرغاړي لطیف ننګرهارې له یو پلو د مینې د یار د جدایي خبره کوي نو بل پلو د موسیقي دې بندر خواږه یاران سره په یو ټغر راټول کړي وو دا بندر تیرش په ننګرهار میشتو پرهنګیانو د هغو لیکوالو او شاعرانو په خاطر جوړ کړی وو چې له کابل څخه د ننګرهار په سیل راوتي وو او د پسرلنۍ وږمو یې خوند مزه اخیسته شاعر او لیکوال مصطفی سالک چې د موسیقۍ په دې بندر کې یې برخه اخیستې وه د پردیو د کلتوري یرغل په مخنیوي کې دغه سي بندرونه ګټور بولي
په دغه سي پسرلی کې زما د پاره دغه موسیقۍ کې زړه کونڅ ده هغه دا ده چې په اوس مهال کې زمونږ موسیقي بیخي د څه شوی ده چې ټول غربي آلات دي او دا غربي آلات پښتو ته نه دي تابع کړي او هغه کې تناسب نه یو شوري او د ټولې ټولنې ذوقونه خراب کړي دي تر دې چې اوس زمونږ دغه ولسی موسیقي چې باجا دا چې تبلا دا چې رباب دې دا د ورکیدو په حالت کې دي مونږ دلته رباب اورو دلته تبلا اورو دلته باجا اورو او مونږ د خپل تیر سره تړي نو کدغه سم مجلسونه ډیر جوړ شي او زمونږه موسیقي چې دا پخوانی موسیقي هغه وغږول شي ډیر خوند لري هغه پر اختیار چې موسیقي دا
زید شاه انګر بیا د ولسی سره کول اوریدو خوند اخیسته وو
په موسیقي کې اهنګ چې وتوای دا ډیر خروان وو هغه څه چې دی وړاندې کول خ شیرونه وو دوی ډیر خ خاب لارو زینی ولسی سرو کی چې لکلونو کلونو په افغانی ټولنه کې یا په ځنګړي توګه په پښتني ټولنه کې هغه دود دی ولسی سندره هم ویل شوې په رښتینی ډول ما د دوی له موسیقي نه د دوی له سندرو نه ډیر خوند واخیست
نور لبیب نثار بیا وایي چې چیرته هم د موسیقي بندر ته اهلی ذوق راټول وي سندرغاړي ته قوت ورکوي چې د ټول وجد سره خپل هنر نمایي وکړي
په دغه محفل کې اوس د موسیقي مونږ اورو نه وایي چې مونږ نه خوند اخلو
هغه هنرمند هم ځنې خوان داخلي ځکه هغه ګوري چې ناس خلک ټول د هغه مخاطب دي هغه ته ګوري د هغه خولې ته ګوري د هغه حرکاتو ته ګوري هغه د خولې نه چې یو حرف راوځي آواز راوځي مرکز او نقطه همدغه هنري ګروپ دی چې ناس دی نو پوره اشتیاق سره موږ دغه پروګرام اورو هغه د ډېر خوان سره موږ ته مختلف محلي سندرې وایي سروکي وایي داستان وایي ټپې وایي
دا چې د ذوق د خاوندانو په وړاندې یو سندرغاړی سه احساسات لري دا پښتنه لطیف ننګرهاریه دا رنګ ځوابوي
بدبختی خبره خدای چې ما ځان سره کتاب چنه دراوړې چې د تم شاعری چې کوم شاعری لازم نه چي د شاعرانو په مخ کې سړی وای کنه او مونږ هم چې هغه چې درودل هغه مرته وړاندې کړ نو ډیر ولا د خوشاله احساس کوم
یاد دی وی چې د موسیقۍ د کلتوري بندرونو چې په خوا به د هر کلی د حجرو خلا او زلاوه د تیرو سو کلونو بدمنه ول عمل په ډیرو پښتني سیمو کې تتشوي و چرته چې هم د امن پزا موجوده وي د موسیقۍ ورته کلتوري بندرونه اوس هم پکې په ډیره علاقه مندۍ سره جوړیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد